د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هیله څرګندوي چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15 او 15 نیټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشری حقوقو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي پاکستان ته ځي، څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شویلی، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي، خو زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پرېکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. راپور کې راغلی چې له هیواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکې له دندو لرې کړي چې له کبله یا غیر مسلکي ښوونکي دوی ته درس ورکوي او یا له ښوونکي پرته په ټولګي کې کښېني. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې غونډې ته په وینا کې وویل طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توب غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسیتي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپل وینا ورسره له هغه کنسل کړ چې د اوکراین او اسرائیل د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې سړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي، سنا ته وینا واوروي. خو د خپل وینا هغه مهال کنسل کړ چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکانل له خپلو ملګرو جمهوری پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوری پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي، څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیرونه د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیل او حماس شخړه هم شامل ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. دا هم د دې برخې لمړی راپور. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د دې پلاوی مشره چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللی وای، له هغو کسانو سره خبرې دردونکې دي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او له پاکستانه ایستل شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او ویل کېږي چې تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي شارج دافیرا رافایلا یودیس چې د یو پلاوي په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلې، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او په یو پیغام کې زیاته کړې،
دا د هر چا او زموږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناک ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هر څه یې پریښي او ایستل شوي دي. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستون او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یودیس د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو، بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړې چې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شو کمپنیو یو مسؤل نور محمد حنیف ویلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بی اسناد کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي دي چې شاوخوا 1,500,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک هیر د بشری حقوقو سازمانونه اندیښمن کړي، ځکه لیوی خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او لبلې خوا ګڼ شمیر کډوالي کورنۍ نه پوهیږي چې څنګه او له کوم ځای خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ ویاندي کارولین ګلوک د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، ډیری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به د دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
قدر منوریدونکو، په څو شپو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان ته ځي. کرملین تایید کړی چې په دې سفر کې په دوه اړخیزو اړیکو د فلسطین او اسرائیلو په شخړه او د تیلو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو په تور د پوتین د نیولو بخنه غواړم. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو د تور په خاطر د پوتین د نیول امر کړی، نو موړی ډیر کم لروسی بهر وتلای دی. به هم صفی الله ستانکزای دی په دې خبر په اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سره لدی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر پر خپل ځای دی، پوتین په یو نادره بهرنی سفر کې منځنی ختیځ ته ځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ماشومانو کمشنره ماریا لیووا بیلووا روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د ستنولو په برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په جنگي جنایتونو تورن او د نیولو امر یې شوی. خو فرانس پریس لیکلي نه متحده عربي امارات او نه هم سعودي عربستان د جرمونو نړیوالې محکمې ICC معاهده لاسلیک کړي، نو په دې معنی چې دا هیوادونه به پوتین نه نیسي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د سیشنبې پر ورځ ویلي، ولسمشر پوتین په دې سفرونو کې پر دوه اړخیزو مسئلو اسرائیل او حماس شخړې او د تیلو اړوند موضوعګانو باندې بحث کوي. دا بحثونه به د اوپیک پلس په فارمټ کې وشي، خو طبعا په دې برخه کې همکاري تل په اجنډا کې شامل وي. په حقیقت کې د تیلو په مارکیټ کې ځینې مشخصې نیمګړتیاوې شته چې ډېرې لوی او زیاتې دي، نو ځینې وخت ځنډ رامنځته کوي، نو په همدې خاطر به همغږي دوام لري. د 2022 کال له لومړیو چې روسیې پر اوکراین یرغل وروړی، دا هیواد د لویدیز لخوا منځوي شوی، خو سربیره په دې هم د سیمې او نړۍ له لرې او نږدې هیوادونو سره د اړیکو جوړولو هڅې کړي. د کرملین د تایید له مخې پوتین به د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په سوداګرۍ سربیره په نړیوالو سیاسي او بشري مسلو بحث وکړي. اخوا د متحده عربي اماراتو له ولسمشر محمد بن زايد آل نهيان سره د سوداګرۍ، انرژي، توریزم او تعلیم په برخو کې خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې وخت منځني ختیځ ته ځي چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په سبب سیمه له رامنځته کېدونکو ناکراریو اندېښمنه ده. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف ویلي، تمه ده د اسرائیل او حماس جګړه هم د پوتین د بحثونو د اجنډا یو برخه وي. موسکو چې د حماس دی ویډل کوربتوب کړي او د اسرائیل غوسه پارولې. د منځني ختیس تر دې لاند سفر ورسته به ولادیمیر پوتین بیرته موسکو ته ستنیږي څو د پنځم بورز د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی کوربتوب وکړي. رئیسی او پوتین به په دوه اړخیزو مسئلو اقتصادي اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په یو شمېر چارو له هغې ډلې د غزې پر وضعیت بحث وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. یوناما د ورستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څېړنې د غوښتنې ترڅنګ له خطر سره د مخامخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو د علماو د شورا غړي وایي وروستیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دوه خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان ورستۍ او پیښو ته شیعه وګړي په کې پنه خښوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د ورستۍ او پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لندې میاشتې په لسمه نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
خپل کور څنګه ته په ډیر بیرحمانه ډول شهید او موږ یې په ویر کې نه وو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سبي ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي، دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. لدې ورها خو بل غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت می هم خنه ده.
علي زیاتوی تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړي. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم
وسنۍ حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د اداب کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو په خطر څنګه به تفاوت تیر شي چې د سراسري امنیت ادعا یې له پښتنې سره مخ نشي.
داره په پرسش مواجه نشه.
د طالبان حکومت د یوناما ورستۍ سرګندونو ته خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوي او شمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخ کې د لړم په شپاړسمه د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم د یوې چاودنې له امله اووه تنه شیعه وګړي ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په اتمه نیټه د کابل د دشتي برچی په یو ورزشي کلب کې هم چاودنه وشوه چې له امله یې څلور تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پلي خمري کې د شیعهګانو په یو جومات کې چاودنه وشوه چې ول مونځ کوونکي یې ووژل او پنځلس نور یې ټپیان کړل. دا د وروستیو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډېرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د لنډې خبرې برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مې ادبي آثار او ته د جایزې د ورک لپاره د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې پوستا کوهلم کې چاپ شو
ما کتاب په سومیاشت کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه چې چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وه
شعر لرو
ما لمرګ ورسته هم امید ستاد دیدن لار سترګې مې دا ستاله پاره یار رانی پری خو دې
د سمه د خستان کتاب ځوان لیکوال اته اوله جواب لوسته
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته په کیزان ښکاری
نور مطالب هم لرو کړه خبرونه تر اخیره را سره ملو داده بي جايزو پړ د اکرم عثمان داده بي جايزې د سیلی لپاره لنډ کیسه راغونډیش د فردا کلوب لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي پونم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو د شغلي عثمان د لندو کیسو درې ټولګي چاپ شوې دي دوه ناولونه خبره شوې دي او بیا شمیر سیډنیس آثار لري د دوی ځینې کیسې په سویډني جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي دا اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټول داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خبر کړی دی خبر ورکوي چې د خپل دوو لنډو کیسو لورلې شول سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي کوم کیسه چې د دې سیلی لپاره استول کیږي له هغه څخه به درې کیسو ته لومړی دوهم او دریم جایزه ورکړل شي کوم کیسه چې دا جایزه ګټي هغه بیا ورسته په سویډنی ژبه شپړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپ شي دا اکرم عثمان د جایزې شرایط دغه اعلان لمخي چې لاساجی رادو سره هم شریک کړی دی دا دی چې داستان په جنوري تر یو ډیر شمه چې تر دوه میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي دا کیسه باید په پښتو او دری ژبه وي کیسه باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوی وي دوی خپل ایمیل آدرس هم په خپل رسنیو کې لیکلی دی د دې جایزې د ورک دی پلاوی لیکوال غواړي چې لکسي سره دی خپل نوم تخلص د سشیدو ځای د استوګنه وسنۍ ځای زدکړي چاپی اثر او د ټلیفون شمیره هم لیکي د داستانونو د نویت پاړه په دې اعلان کې څنګه دی ویل شي د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی دی چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل در وشتمه ده د زری کړکی اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزه ورکړل شي دا اکاډمي له 12 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوی دي د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سرق الله بدر ګلنور بهمن رضا محمدی او مجیب مهرداد شامل دي زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړ شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثار ته جایزې ورکړې دي په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشی ترڅنګ انتقادونه هم ډیر کیږي ل شاغلی منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي
یو معیار د ژبې کارواله ده ژبه زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوی دویم اصل چې موږ په نظر کې نیولې ده هغه ده چې موضوع باید نویواله ولري دریم اصلي د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونه چې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده افغانیت مهم ده وطن دوستی مهمه ده بشري حقوق مهم دي دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوی کپل شوی نه وي او خکولات باید ولری چه خکولات زوق خبره ده اگه هم هر حواد بل ده خکولات که مشخص تعریف نلری یا تصویری لری چه اگه تصویر سر باید برابره ای
دقا میارونه چه تاسو دلتا بیان کرل دا پا ورطا وقتی سخت میارونه دی سخت بوده مانا که دیشتی چه دو دری کتاب تاسو تا پا گوتو درشی او طول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زو خام په کومه مطرح کیږي، زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي، او څه چې دا وي خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټر نه تر شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپله په جایزه ارزي، د څه چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپله چې د دومره بې ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داس وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی، او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړې دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګورئ چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبر ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزه د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزه د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکل د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خبره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزه ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزه ورکړل شوې دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزه په برخه کې ډیره بې غوري کیږي؟ جایزه په
برخه کې تر یو حده بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزه ورکړي هغه د پیرونو په اساس جایزه ورکړي، نو بیا د جایزه ارزول اسانه کار دی.
کچیری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزه اخیستې چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دی بدل شوی، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډیر کله په افغان ټولنه کې جایزه د عالی معیارونو په اساس نه دی ورکړل شوی، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوی دی، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولې ده په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزې ورکول کیږي، جایزې یا د حکومت په خانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فون د خانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات خلی، او اکثره د جایزې مختی یعنی دستواندار شکل باندې چې پر راپسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې توان تر ډیره حدا ملګرتیا او واسطه او داشان پر نظر کې ور کیږي او فشارونه شته دی پارزه کې داش د کار شته. د دې خاطر د زری کړ کې د جایزې لپاره مونږه چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږه د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، ایا مونږ سره د خپل خوښې کتابونه شریک کی. مگر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانیو کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې پټیرو شلو کلون کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډیر ګرځي هغه هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلی کل کوي هغه تر ډیره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډیر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شی باندې ډاډه وي طبي خبره چې هغه ششی هم نوي څرنګه
دا خبره شته. نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندید وو په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په خاطر د فشار لاندې راشو. هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دی. په هر صورت د زری کړ کې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي.
فکر کوم بهترین لارې هماغه ده په دې معنی چې می تخص دي او پیژندل شوی دي، د دغه مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوی معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کی. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپل ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري، د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا لپاره یو خاص دی.
اوسط من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد لامل هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړې ډیره سخت ده، ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخورل شي.
کاشکې چې تاسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت دل کېدل یا د لستونکو لرواله په نظر کې نیول کېدل. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه په 500 کالو کې
دا خوده خوزما او بخشې زما مطلب دا اوسې. بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي سوال هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید. او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کال په نظر کې ونیسو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلی دی چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم همغه خبره ده، نه داسې د نقد سموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي، ارزونه وکړي، وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي. که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی، تاسې که نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې ښار کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړی لیکوالو کې راځي. هم د شهرت د لحاظه، هم د خوال د لحاظه، هم د کیفیت د لحاظه، هم د فکر د لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي. مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستاسو په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي ته باندې شهرت پر به یو څه لري د ځان سره، په ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوی دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونهخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلی په مننه چې د جایزو پاړې خپل نظر له مور سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، زهر بشی ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی او ته زما زړه زړی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښو دی. جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست، جار د سوزېدو له کیفه تم وی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګي، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګي، ما د خپل اغانو خار او بل دی وی پرې خو دی. ستا فنا بستا لمنه هیڅ کله پشان شي، ستا فنا بستا لمن هیڅ کله پشان شي نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خو دې نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خو دې چا به سما مینا او د مینې نغمه پری خو دې زهر بشی ژوند کمی دا لاری خوگی
لاغل فنا په مننی د ازادي راډیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغاني لیکل دی خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنگینه کړو.
بیا څنګه راوتلې تکې سرې بدشي تلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیا څنګه راوتلې تکې سرې بدشي تلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې څه به خارې روانه پلو واچ وسړې دي لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی پنګړې دي څه بیخاره روانه په لو واچ وسړې دي لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی پنګړې دي کړه لمنه دی راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګری چې تاوان پکې و نکړي د زړګیو سوداګری د ټیکری پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکری پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورې
تر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستري نه دي چلی زیبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واره چناولی څنمې شي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نور یې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټر هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر څنمې شي نو مت شه
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف هم دا چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لګ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شوی دی
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمان کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې د 1980 په اخرو کې د افغانستان په تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې ده یعنی داسې داستان دی خو مقصد می ده چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې لالمه نومیږي اصل کې سره
د لالمه تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
لالمه کیسه چې د اخر ژوند پورې زړښت پورې زړیږي په دې کتاب کې. په دې کیسه کې وړی پیغله شي بیا نور هم غټه شي بیا اخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅر اڅرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونه پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودیږي سپینګرو ته پاغې می پاس کړي په زمین کې همدغه سي د یو نارینه چې د خپل وطن د هیلي کېږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنې کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي په دې مې تبصره کړې. او په زم د مین پلاټ چې دی چې د یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي خصوصا چې تاسې یو ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځای ځایونو کې وطن نه بار نو چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي البته د یوې افغان جنې ډېر لنډ کاسو درې افغان د سویډنی ملګرو په خپل کې کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوې نه یم یعنی هغې په کې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه دده د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکتل دا زنه په يم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه د نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړي پبلیشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلیشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړل چې سمه ده د کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو. بیا هغه نه پس یو ډیر اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلیشرز له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بلا بلا برخه کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وای چې دا ځکه دا بدلون ته اړتیا شته تاسو نظر دی اس چې ده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبه ګراماتیک په سم توګه مخکې تل په کتاب کې یا آی اړتیا شته چې بازینه کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګ د زما کتاب په سونه شته کې ما خلاص کړو مګر دا پرسه ته چاپې دو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پرسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې دی چې دا ناول څنګه دی؟
بله او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په وخت یو ما چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دا زه لومړی لیکوال یم چې د افغان په نوم یادې کوم یعنی کلی کلی مم دی په سویډنی ژبه هغه وخته ما د دیو جی ټی وی 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه. او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینې چې په سویډن کې راټول شوی دلته ژوند کوي
سویډنی کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنه مونږ ته خوده لیدا یو داسې شبانه کتاب لیکل بي سواد میرمن دا دا یو باس ته چې دلته دا باس نشته دی دی اصلا دې شته فکر نه چې یو کس بي سوادي د ژوند کې سستونځي نو ماته بیل بیل زین ډیر خپي فکر غلې ډیر کار زونه شوی او زه دې ته ډیر خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زمونږ ولولې او زمون کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم ولولې زمونږ افغانان نه نه ولولې
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای شپړی چې ډیر افغانان هم ولولي
بلې او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته تاسو ترجمانان زینه پیژنم کوم ټاکې نه مخکړ نه کوم چې اوسې مګر اولنۍ ژمړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي باغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي
فکر نه کوي چې تاسو په خپل کې پښتو ته وژباړی ترجمه یې کیدې شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي
bale da khodi zat kh nazar de hamish fech so khul kitab khul wajbari wala che kom kom ehsas sara che likwal khul kitab liki khul khusus che da kom bullet wala ne pa khali ki aga mushkil le cha ga se alfaz ya se ehsas sara us kitab wajbari shi bale jibe da magar da bad amar ga zama pukhto likal me dumra khani mo paki na zika za artialaram che bul kas che lik professional maslaki ushikrale
چې زما کتاب پورتو ژبې ته کېدېشته چې یو بل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوهیږي هغه بیا په پښتو کې تکړه نه ویل کتر څنګه چې تاسو ویل لیکن لکه څنګه چې تاسو سلاسو سجرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي لږ ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي ایا فکر نکوي چې دا به اسانه لارې وي
bale o wale na pe zobe fikram ko ma yo plan borta unisima che da asas dir khana zaruri ra manana da gasit khalek che tajruba lari zamang afghanan di da ri mashwarat zarurat larma na pati bazat man fikr ko ma bya ham zama sawal khpal zan khpal istidad me porto ke che da sawal land da likli لیکلو برخه کی نو خوخه اس خو هغه راغله ای ار اغله دی هغه هم کولی شي دا وی پلار څوکلک مرسته اورجا آی ټی چا سره مرسته کولی شي نه
البته په او واښه په ای ای کې څه ورته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده پښتو برخه به هغه برخه ته به ډیر کار وشي لیکن حتی د سهم کې دی چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوست تاسو لمسره خبري کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولي کې او ناول چاپته آماده شي
دا bale او دا نظر هم ډیر ښه نظر وري رمانونه په سویډن کې هم دا سشته دي چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي یا خلک ضرورت نه لري چې کتاب خلی وللی بلکې وګورو کې اوریدل شي دا هم د چاپ کتاب چاپولون سبا دا هم یو لار دا چې ډیر خلک په وګورو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکینی
لاغلی صافي څخه په مننه په دې هله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوه دی زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتون کو په وینا د داغستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستون کې سره شریک کړي دي دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دي چې په 350 مخونو کې چاپ شوې دي ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي چې څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به واحد شي د دې کتاب په اړه بنور په خپل له ځوان لیکوال اته اوله جواب څخه وور
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو د سریزه په اړه رسول امزه توپ وایي په کتاب سری زدا سدا لکالک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول امزه توپ کمال دا دی چې کیسی خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو، نظم د پخپله ښځه، ځمکه اسمان یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا، چې نه دې وینمه زه ژوند مې له زهرو ډک شي. خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او عارف ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دیش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وط نشی کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاصو او زما خبری هم په سلام شروع وی په سلام به پای ته ورسوم. السلام علیکم.
لځوان جواب مننه چې خپل نظر د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه سره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنۍ هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه بله ور سره ولاړه، منګی یې پر اوژو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درېمې اسویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډیر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډیرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا ګڼمو همدومره. تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.